د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه د دې اخرنی خبري سات کوربه موزه هارون باچایم سلامونه میومنئ. په خبرونه کې د کامی سلامتی او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم د سلاکار د کابل ته د سفر پاړه اوري. دغه راز په کراچۍ کې د شوو دوه بمی چاودنو او په کوټه کې د یو شمیر مشکوک وسلوالو د نیول کېدو پاړه رپورټونه درته لرو. د سیمې افغانستان پاړه پر یو شمیر نور موضوعاتو د رپورټونو ترڅنګ د روژې د آدابو او فضایلو پاړه د یو دینی عالم خبرې هم درورو. خو پیل د خبرونو نه کوو چې زما همکار شاهین بنیرے وړاندې کوي.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د قومي سلامتۍ لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر ډاکټر زلمی رسول سره لیدکاته کړې دي. په کراچۍ کې په دوه بمی چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او د میونسپل کمشنر په ګډون 15 نور جوبل دي. او په کوټه کې د پولیسو او ملیشیا ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 28 مشکوک وسلوال نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل. د قومي سلامتۍ لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر ډاکټر زلمی رسول سره لیدکاته کړې دي. د پاکستان د سرکاري میډیا د راپورونو تر مخه په ملاقات کې په افغانستان کې د سولې د پروسې او دواړو هیوادونو ترمنځ په تجارتي اړیکو خبرې اترې شوې دي. سرتاج عزیز نن په یو ورځنۍ دوره د کابل په سفر تللی دی. د نوموړي سره د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر جلیل عباس جیلانی هم په دې دوره کې ملګری دی. نوموړی به دغلته د نورو افغان چارواکو په ګډون د افغان ولسمشر حامد کرزي سره هم ویني. د سرتاج عزیز کابل ته د سفر نه وړاندې وزیر اعظم نواز شریف ته په خارجه دفتر کې یو خصوصي بریفینګ هم ورکړی شو. په دغه موقع د پاکستان د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان یو متحد او مستحکم افغانستان غواړي. په کراچۍ کې په دوه بمی چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او د میونسپل کمشنر په ګډون 15 نور جوبل دي. پولیس چارواکي وایي لومړی چاودنه د ښار په عیسانګری سیمه کې د خالی په ماښام هغه وخت مخې ته راغله کله چې د سیمې نه میونسپل کمشنر متانت علي خان تېرېده. پولیس زیاتوي په دغه پیښ کې کمشنر او د هغه دوه نور ملګري جوبل دي او ساتونکي وژل شوی دی. د پیښې په اړه د ګلشن اقبال ټاون ایس پی مقدس حیدر میډیا ته داسې وویل.
دی وای دا چاودنه په موټر سایکل کې د ځای په ځای شوو توکو د چاودې دوله عمله مخې ته راغلی ده. د پیښې په ښکار شوي سرکاري ګاډي کې څلور کسان ناست وو چې پکې درې کسان جوبل شوي او یو وژل شوی دی.
دویمه چاودنه د کراچۍ په پټل پاړه کې مخې ته راغلې. په دغه چاودنه کې درې کسان وژل شوي او د یوې ښځې په ګډون دوه نور جوبل دي. پولیس وایي دغه پیښې وروسته یو مشکوک تن په جوبل حالت کې نیولی دی او پلټنې پیل کړې دي. په کوټه کې د پولیسو او ملیشیا ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 28 مشکوک وسلوال نیول شوي دي. د کوټه د پولیسو په خبره د دوی سرتیرو او ملیشیا ځواکونو د خالی ویتور په منځنۍ شپه د کوټه د سریاب په جیو کلی کې د کور په کور عملیاتو په ترڅ کې 28 شکمن وسلوال ونیول او له دغه ځایه وسله او چاودیدونکي توکي هم ترلاسه کړي. د پولیسو د ډي آی جی آپریشنز فیاض سنبل په خبره په دې عملیاتو کې تر 500 زیاتو پولیسو د ملیشیا ځواکونو ګډون کړي. خو چارواکو په دغه اړه څه نه دي ویلي چې دا مشکوک کسان له کومې وسلوالې ډلې سره تړاو لري. د افغانستان په کندهار کې په دوه بمی چاودنو کې 15 کسان وژل شوي او درې نور جوبل دي. د کندهار امنیه قماندان جنرال عبدالرازق وایي تېر ماښام په یو موټر کې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې دوه کسان وژل شو او درې نور جوبل شو. له دغې لږ ساعت وروسته په پنجوایي ولسوالۍ کې په موټرسایکل سپرو کسانو هم د سړک غاړې بم چاودلې. د پنجوایي ولسوال فضل محمد اسحقزی وایي په دغه پیښه کې د یوې کورنۍ درې کسان وژل شوي دي. تر اوسه دغه پیښې پړه چا نه ده منلې. د هند یو عدالت شپږ کسانو ته د عمر قید سزا ورولې چې د روان کال په مارچ کې یوه 9 کلنې د سویټزرلینډ سیلانۍ سره ډله ییز جنسي تیری کړی و. دغه ټول کسان چې عمرونه یې د 22 کالونه تر 1.5 کالو پورې دي په مدیا پردیش صوبه کې د پیښې نږدې ځایونو سره تعلق لري. د مصر د لسو قانوني او آئیني کارپوهانو یوه ډله نن د اتوار په ورځ دغه هیواد په اساسي آئین کې د بدلون په اړه خبرې کوي. د جولای په 3 نیټه د فوز لخوا د محمد مرسي د لرې کېدو وروسته آئین ځنډول شوی دی. دغه کمیټي چې د مصر لنډمهاله ولسمشر عدلي منصور جوړه کړې پکې د پوهنتون څلور پروفیسران او شپږ ججان شامل دي. دوی سره به د بدلونونو د لیکلو دپاره درویشت ورځې وي چې وروسته به یې د مصري ټولنې د مختلفو ډلو 500 کسانو ته وړاندې کوي او د پلان له مخې دوی سره به 2 میاشتې وي چې دغه بدلونونو حتمی مسوده وړاندې کړي او په دې اړه به بیا د ریفرنډم له لارې رایه چول کیږي. لنډمهاله وزیر اعظم حازم ال بلاوی په تقسیم شوو ډلو غږ کړی چې د تشدد نه د لاس واخلي او ویلي دي د امنیت باید بیا پر ځای شي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي د فلسطین سره د خبرو بیا پیلول د دوی لپاره ستراتیژیکي اهمیت لري. په یو لیکل شوي بیان کې نتنیاهو ویلي دا ډېر ضروري ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړه پای ته ورسیږي. نتنیاهو وایي د فلسطین سره یو حل ته رسیدل به اسرائیل له شام او ایران نه د راپیخو چیلنجونو په مقابله کې مدد وکړي. دا د نتنیاهو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د تیرې جمعې په ورځ د هغه اعلان وروسته لومړنی رد عمل دی چې پکې هغه ویلي وو د فلسطین او اسرائیل سلاکار د امن خبرو د بیا پر ځای کولو په مقصد دیدلو ته تیار دی. دا خبرې په 2010 کال کې هغه وخت ودرېدلې وې کله چې اسرائیل په مغربي پټیا او د یروشلم په مشرقي سیمو کې آبادکاري پیل کړه. تیره ورځ اسرائیل د فلسطین د محدوده شمیرې د قیدیانو د خوشي کولو پلان هم اعلان کړ او د اردن شاه عبدالله پرون د مصر له عبوري ولسمشر عدلي منصور سره کتلی دي. په مصر کې د جولای د 3 نیټې له کودتا وروسته دا لومړی ځل دی چې د اردن مشر قاهرې ته ځي. په دې کتنه کې د مصر عبوري مرستیال ولسمشر محمد البرادی، د فوز مشر عبدال فتح او نور لوړپوړي چارواکي هم شامل وو. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د کامی سلامتیا په چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز نن په یو ورځني سفر کابل ته تللی دی. د نوموړي دغه سفر آیا مهم دی او کومې لاسته راوړنې به ولري؟
دا ځکه مهم دی چې هغه رابطي یو وار بیا به حال شي. بل ډېر زیات قوي امکانات دي چې سرتاجي سفر د حامد کرزي پاکستان ته سفر ته لار هم سمکي.
را روانه میاشت په پاکستان کې ولسمشریزه انتخابات کیږي، دغه چوکۍ به د کوم یو ګوند په برخه ورسي؟
په صدارتي الیکشن کې سترونګ پارټي نواز دا پیپلز پارټي اپوزیشن یو اتفاق کړی و. نواز باندې پرېشر وو.
او په 400 کې یو سپلای جوړونکي وایي د بجلی د لوډ شډینګ له وجې کاروبار سخت خراب شوی دی.
زمونږ آمدنی د سلو نه 500 روپو راوستلې. بجلی نشته نو کار نه کیږي، ځکه کونډه سپلای ما جوړه کړې ده. یو چڼیا پکې نه دی تیار، سپلای نه ده جوړه.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړئ. او دا هم اوریدونکو د خبرونه اولنۍ رپورت د کامی سلامتیا په چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د کابل په ورځني سفر تللی چې ویل شوی نوموړی بل افغان ولسمشر سربیره له جګپوړو افغان چارواکو سره هم لیدنی وکړي. د سرتاج عزیز د افغانستان د سفر نه وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل چې حکومت یې متحد او مستحکم افغانستان غواړي. نور تفصیل اسلام آباد د ریاض مساخیل په رپورت کې.
د کمی سلامتی لپاره د وزیر اعظم خصوصي سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان په ورځني سفر دی. د کابل په سفر د روانېدو نه وړاندې د خالی پورس خارجه دفتر کې وزیر اعظم ته خصوصي بریفینګ هم ورکړل شو. د دوران د وزیر اعظم میا نواز شریف ویناوا پاکستان کله هم نه غواړي چې افغانستان سره تعلقات خراب کړي او د افغانستان او سیمې د امن په خاطر بعد هر چا سره مذاکرات وکړي کینی. د دوی ویناوا چې پاکستان د هیڅ یو افغان ډلې مرستې یا حملاتړ نه کوي، ځکه چې پاکستان یو مستحکم او متحد افغانستان لیدل غواړي. د بریفینګ په وخت د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او معاون طارق فاطمی هم موجود وو. مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودھری د سرتاج عزیز د سفر په حق لوي.
د سرتاج عزیز صاحب سره به خارجه سیکرټری جلیل عباس جیلانی او د خارجه دفتر یو بل چارواکي زی. دوی به هلته د افغانستان خارجه وزیر نور استرو افغان چارواکو سره ویني او روجماتي کې بعد افغان ولسمشر حامد کرزی سره هم ملاقات کوي. دا سفر په دې وجه هم ډیر مهم دی چې د تجارت په حواله به پکې خبرې کیږي او بیا خپل منځي مرستې. ځکه چې 2014 کې بار ناټو او ایساف د افغانستان نه وزي، نو ځکه دا وخت ډیره ضروری ده چې دواړو ملکونه په هر ډګر یو بل سره مرسته وکړي.
هر سطح پر تعاون کړي.
موجوده وخت کې د سرتاج عزیز کابل ته سفر څومره اهمیت لري؟ په دې اړه مو د سیمه ایزو چارو د کارپوه او خبریال طاهر خان نه تاسو کو نو دوی
دا سفر ډیر زیات مهم ځکه دی چې یو خو هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه راتګو یا خبرو هغه پروسه هم تقریبا ځنډولې شوې وه. نو دا په خپل باندې هم ځکه مهم دی چې هغه رابطې یو وار بیا به حال شي. بل نواز شریف چې کله د پاکستان نوی وزیر اعظم شو، نو هغه دوه واري د افغانستان صدر سره په ټلیفون باندې خبرې کړې وې او هغه د پاکستان بلنه ورکړې وه. بیا د هغوی تجویزو چې دوی د سرتاج عزیز رولېږي چې دا کوم سفر دی د هغې په ایجنډا باندې خبرو کې، ځکه چې دا هغه غواړي چې د هغه سفر پاکستان ته ګټور وي، نتیجې ورکړي. نو پاکستان هغې سره اتفاق کړی او سرتاج عزیز اوس لېږلی دی او داسې ډېر زیات قوي امکانات دي چې د سرتاج عزیز سفر د حامد کرزي پاکستان ته سفر ته لار هم سمچي.
د طاهر خان په خبره دا هم قوي امکان دی چې قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکراتي عمل په اړه که د افغانستان سره ګیلې وي، په دې سفر کې به په هغې هم خبرې اترې وشي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو ځینې کتونکي کابل ته په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم د سلاکار سفر د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره یو ښه ګام بولي. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده وایي سرتاج عزیز خای اسلام آباد ته د افغان جمهور رئیس حامد کرزي سفر ته لار هواره کړي. زمونږ همکار احمد زبیر ژمن له ښاغلي مجده سره مرکه کړې او په سر کې تر پوښتلي چې د سرتاج عزیز سفر د افغانستان د سولې له پروسې سره څومره مرسته کولی شي. وحید مجده په ځواب کې وایي
هغه وخت نه چې نوی حکومت په پاکستان کې راغلی دی، دا اول وار دی چې د پاکستان یو چارواکی یو لوړپوړی چارواکی افغانستان ته سفر کوي. یعنی د دغه یو سفر موخه او هدف البته په اول کې سولې په پروسه کې خبرې کول هم نه دي ښودل شوي، یوازې دی راغلي غواړي چې دلته د افغان حکومت سره خبرې وکړي او حامد کرزي ته د سفر یو بلندلیک ورکړي. نو زه فکر کوم چې دومره یو کار چې اوس کېږي دا ښه زمینه ده لپاره چې حامد کرزي پاکستان ته لاړ شي او د نوي حکومت په چارواکو سره کښېني او سره خبرې وکړي.
مجدا صاحب، سرتاج عزیز له دې مخکې چې کابل ته راشي تمه یې ښودلې وه چې په قطر کې طالبان دفتر بیرته پرانیزي، څه فکر کوئ پاکستان کولی شي چې په دې کار کې مرسته وکړي تر څو دغه دفتر پرانستل شي او د امریکا او طالبانو ترمنځ او بالاخره د افغانستان له دولت سره خبرې پیل شي؟
تر اوسه پورې پاکستانیانو ډېر هڅې کړې دي چې طالبان دې ته وهڅوي چې هغه بیرغ او عنوان لري او بل هغه راشي او امریکایانو سره خبرې وکړي. خو طالبان دا خبره نه دي منلي او رد کړي دي دا خبره، ویلي دي چې امریکا که موږ سره خبرې کوي د هماغه بیرغ او د عنوان لاندې خبرې کوي راغلي وو، بل هغه نه امریکا سره خبرې نه کوو. تر اوسه پورې خو پاکستانیان په دې کار پاتې راغلي دي، نو له دې نه وروسته وګورو چې څه کوي.
سرتاج عزیز دا هم ویلي چې طالبان زمونږ خبرې اوري خو زمونږ په کنټرول کې نه دي، ستاسو له نظره د پاکستان اثر رسوخ په څومره ده؟ یعنی نشي کولی چې په راتلونکي کې به مذاکرات ته آماده کی؟
دا څه ویل شي دي چې پاکستان کولی شي طالبان هر کار ته راضي کی؟ دا داسې یو تصور د دې لامل ګرځېدلی ده چې افغان حکومت هم د پاکستان څخه ډېر لوی توقعات ولري. مثلا د پاکستان څخه دا توقع ولري چې باید طالبان لاسته راوړي د مذاکراتو میز ته حاضر کړي، چې تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. البته په دې کې پاکستانیان هم مقصر دي، ځکه چې هغوی ډېر په دې کار کې مبالغه کړې ده او اوس چې افغان حکومت له دې نه غواړي چې باید په دې کار کې لاس وکړي، دوی نشي کولی چې طالبان دې ته حاضر کړي. او په نتیجه کې افغان حکومت وایي چې پاکستان په دې کار کې صداقت نه لري. هغه ګروپونه چې دوی ورسره مرسته کوي کېدای شي چې په جګړه کې پاکستان وکولی شي نقش ولري، خو چې کله د سولې خبره کېږي بیا هغه کسان چې جنګېږي د هغه کسانو خبره نه مني چې هغوی ته مثلا وسلې ورکوي.
د سیاسي چارو افغان کارپو وحید مجده سره مو په کابل کې د مشال ریډیو د همکار زبیر ژمن مرکه اورېده.
دا مشال ریډیو ده.
او اوریدونکو، د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې په دوه جلا جلا بمی چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او د میونسپل کمشنر په ګډون 15 نور ژوبل شوي دي. د دغه پیښو په اړه تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورت کې راکوي.
پولیس چارواکی وای لومړنۍ چاودنه د خار په ایسانګری سیمه کې د خالی په ماخام هغه وخت مخې تراغله کله چې د سیمې څخه میونسپل کمشنر متانت علی خان د پولیسو په پیره کې تیرېدلو. پولیس زیاتوي په دغه پیښه کې کمشنر متانت علی خان او د هغه دوه نور ملګري جوبل شوي او ساتونکي یې وجل شوی دی. د یادې پیښې په اړه د کراچۍ د ګلشن اقبال ټاون اس پی مقدس حیدر رسنیو ته څه داسې وویل. دی وایي دا چاودنه په موټر سایکل کې د ځای په ځای شوو توکو د چاودېدو له امله مخې ته راغلې ده. د پیښې په ښکار شوي سرکاري ګاډي کې څلور کسان ناست وو چې پکې درې کسان جوبل شوي او یو وجل شوی دی. نوموړي زیاته کړه داسې ښکاري چې د چاودنې هدف میونسپل کمشنر وو. څوک چې په دغه برید کې جوبل شوی خو روغتیایي حالت یې له خطرې څخه بهر دی. یاد دې وي په دې وروستیو کې په کراچۍ ښار کې د موټر سایکل په ذریعه په بمي چاودنو کې زیاتوالی راغلی دی. څو هفته مخکې د کراچۍ په بنسروټ سیمه کې د رامنځته شوي ورته چاودنې له امله د سند های کورټ قاضي جسټیس مقبول باقر زخمي شوی وو او د هغه وه پولیس سرتیری وجل شوی وو. د دغې برید پړه وسلوالو طالبانو منلې وه. پرون ماښام رامنځته شوې دویمه چاودنه د مرکزی ښار په پټیل پاړه کې مخې ته راغلې ده. پولیس وایي په یاده چاودنه کې درې کسان وژل شوي او د یوې زنانه په ګډون پکې دوه نور کسان جوبل شوي دي. د سی ای ډي پولیسو ایس پی راجا عمر خطاب د یادې پیښې په اړه د خالی په ماښام رسنیو سره په خبرو کې وویل، فلحال زمونږ لومړنۍ پلټنې دوام لري، خو زما خپل خیال دا دی چې دغو خلکو سره بارودی توکي وو. زه ګمان کوم چې همدغه خپل بارود په دوی په غلطۍ کې چاودېدلی دي چې له امله یې دغه پیښه مخې ته راغلې ده. د سیمې پولیس وایي یاده پیښه په یو کور کې دننه د روژه ماتي څخه وروستو مهال رامنځته شوې ده. دغه کور د یو پولیس والا وو او هغه څو ورځې مخکې د پیښې ښکار شوو کسانو ته په کرایه ورکړی وو. د جمشید ټاون ډي ایس پی جمشید غوري په دې اړه مشال رډیو ته ویلي چې په پیښه کې د ککړتیا په تور یې یو مشکوک تن په جوبل حالت کې نیولی دی. د دې ترڅنګ د کور مالک پولیس سرتیری هم دوی گرفتار کړی دی. د نوموړي په وینا له دواړو نیول شوو کسانو څخه یې پلټنې شروع کړې دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
بلخو اوریدونکو، د بلوچستان د کوټې د پولیسو په خبره د دې خار د سریاب په جیو کلی کې له ملیشه ځواکونو سره په ګډه عملیاتو کې 28 مشکوک کسان نیولی دي او زیاته وسله او چاودونکي توکي ترلاسه کړي دي. خدای نور ناصر پرې رپورټ راکوي.
د کوټې د سریاب په جیو کلی کې د پولیسو په خبره د دوی سرتیرو او ملیشه ځواکونو د شنبه او یکشنبه په شپه په عملیاتو کې 28 شکمن کسان نیولي او له همیات کلی څخه یې زیاته وسله او چاودیدونکي توکي ترلاسه کړي چې د دوی په خبره په کوټې ښار کې د ترهګرۍ په موخه کارول کېدل. د پولیسو ډي آی جی اپریشنز فیاض سنبل د غږ نه ثبتولو په شرط مشال راډیو ته وویل په جیو کلی کې دوی او ملیشه ځواکونو د شپې شاوخوا 11:30 بجې عملیات پیل کړل چې 3.5 ساعته یې دوام درلود. د فیاض سنبل په خبره د عملیات وروسته له هغه پایل سو چې استخباراتو ورته په همیات کلی کې د ترهګرو او وسلې رپورټ ورکړی و. سنبل زیاتوي په دې عملیاتو کې 28 شکمن کسان نیول شوي چې نامعلوم ځای ته یې منتقل کړي دي. د امنیتي چارواکو په خبره په دې عملیاتو کې د پولیسو او ملیشه ځواکونو تر 1500 زیاتو سرتیرو ګډون درلود چې پکې د دوی په خبره سرتیرو ته هیڅ زیان اوښتی نه دی. که څه هم پولیسو دا څرګنده کړې نه ده چې نیول شوي شکمن کسان له کومې وسلوالې ډلې سره د تړاو لرلو په تور نیول شوي دي، خو سریاب د کوټې هغه سیمه ده چې پکې اکثره وخت د وسلوالو له لوري پر امنیتي ځواکونو بریدونه ترسره کیږي چې د اکثرو پیښو مسؤلیت بیا بلوڅ بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې قبولوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی د راتلونکو اگست میاشتې په شپږمه نیټه کې دونکو د پاکستان د ولسمشریزه ټاکنو لپاره د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي په شمول پاکستان تحریک انصاف هم خپل کاندیدان نومولي دي. پاکستان پیپلز ګوند د رضا ربانی او د عمران خان تحریک انصاف د جسټس ریټایرډ وجیه الدین نمونه مخې ته راوړي دي. له اسلام آباد پرې احمد الله نور تفصیل راکوي.
په ملک کې د نوي صدر انتخاب لپاره با ټاکنې د راتلونکي میاشتې په شپږمه نیټه کیږي او دې لړ کې مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټۍ سره سره پاکستان تحریک انصاف هم خپل صدارتي امیدوار اعلان کړی دی. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه پاکستان مسلم لیگ نون لخوا د درې کسانو نمونه مخې ته راغلي دي چې پکې سرتاج عزیز، ممنون حسین او جسټس ریټایرډ سیدالزما صدیقي شامل دي او ډېر زر به د یو کس نوم ته د حتمي شکل ورکولو وروسته باضابطه اعلان وکړی شي. دغه شان اپوزیشن ګوندونو هم خپل امیدوارانو اعلان کړی دی. پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا سینیټر میا رضا ربانی او پاکستان تحریک انصاف جسټس ریټایرډ وجیه الدین د صدر چوکۍ لپاره خپل امیدواران ټاکلي دي. د سیاسي چارو کارپو او د ګومل یونیورسيټي وایس چانسلر منصور اکبر کونډي وایي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونو لپاره وو چې یو متفقه امیدوار یې ټاکلی وي.
سپیکر، گورنر او پریزیدنت دا د عوام پاره، دا د ملک سالمیت پاره، دا د ملک وقار پاره، دا د پارٹی نه ابا وي. زهره د پارٹی باندې راضي، لیکن د ملک وقار، د ملک یکچتی اول راضي. په چار وای یو کینډیډیټ وای، هغه به خوا کنه کینډیډیټ د مشترک وای، او هغه نسی کېدای چې موږ اتفاق نسته په جمهوریت کې. اوس کی صدا ده کې پریزیدنشل الیکشن کو بکی کیا کو آئینی تقاضا ده په صدارتی الیکشن کوم مقابله ده کې سترونګ پارٹی نواز دا پیپلز پارٹی اپوزیشن یو اتفاق کړه وای دا نواز باندې پریشر وو بٹ دا ڈیوائیڈڈ دی جی دو دا سوې به مونږ دا 12 کال ماشاءالله کو نه کتل.
یاد دی وی چې موجوده صدر آصف علی زرداری د صدارت موده بعد روان کال ستمبر په میاشت کې پوره کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، په نړیواله کچه د مذهبي ازادیو په اړه د امریکایي کمیشن په یو رپورټ کې راغلي چې په پاکستان کې په تیرو 13 میاشتو کې د فرقه‌ییز تشدد په پیښو کې 200 کسان ووژل شول چې د زیاتره تړاو یې په کې له شیعه مسلک سره و. بلخوا په پاکستان کې د شیعه هزارګان مشران وایي پر دوی شوو د رستیو بریدونو باوجود حکومت یې امنیت نه خوندي کوي. حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون په عین حال کې وایي پر نوې امنیتي پالیسۍ جوړولو کار پیل کړی دی او دا چې د فرقه‌ییزو وژنو موضوع ته په کې خصوصي پاملرنه کړې ده. نور د انیسا اجمل لاورو.
په نړیواله کچه د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکایي کمیشن لخوا په خپور شوی یو ریپورت کې راغلی دي په پاکستان کې د 2012 د جنوري نه تر 2013 جون پورې د فرقه‌ییز تشدد په پیښو کې 200 کسان وژل شوي او خوشا 1300 جوبل دي. د کمیشن د رپورټ تر مخه په پاکستان کې په تیرو 1300 میاشتو کې 203 فرقه‌ییز تشدد پیښې رپورټ شوي چې پکې تر ټولو زیاتې په شیعه‌ګانو شوي چې وو او یادي. دغسې په تیرو 1300 میاشتو کې د عیسائی، احمدي، سکھ او د نورو مذهبونو خلک هم د وسلوالو لخوا په نښه شوي دي. په کویټه کې د هزاره ډیموکراتیک ګوند غړي بستان علي وایي په پاکستان کې د تیرو 1300 کالونو راهیسې په شیعه هزارګانو د تشدد پیښې روانې دي چې د اکثرو پیښو ذمهواري لشکري جنګوي وسلوالي ډلې منلې. بستان علي وایي د تشدد په پیښو کې د دوی 1300 کسان وژل شوي او خوشا 3000 جوبل دي.
پاکستان ریاست کے اندر، ریاستی اداروں کے اندر موجود کالی بیڑیوں کی سرپرستی بالکل
د پاکستان پر ریاستی اداروں کے زنی داس کسان شتہ چه د لشکر جنگ وی ڈلے مرستے کوي او مون سره د دې ثبوتونه هم شتہ. په 2008 کال کې د کینٹ پسیما کې درې طرحه ګرد امنیتی ځواکونو نه وتختیدل. زمون په وړه ټولنه دومره غټ غټ بریدونه وشول خو د پاکستان حکومت هیڅ ونه کړل. مون بیا بیا دا ویلې چې هدفي عملیات دی وشي خو د پاکستان حکومت دا نه غواړي چې بلوچستان کې د امن راشي. د بلوچستان بلتون غوښتونکو د مقصدونو د ختمولو لپاره ازارګان په نخښه کیږي.
تاسو د دمانه کې لزارې قوم کې ټارګټ کلین کی جا رہی ہے.
بلخوا په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو ادارې هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان مشره زهرا یوسف وایي په پاکستان کې فرقه‌ییزی وجنې د پاکستان د امنیتی ادارو او حکومت ناکامی ده.
حکومت نے اور سیکیورٹی ایجنسیز نے سخت دریزہ تنظیموں چې په مذهبي بنسټونو جوړ شوی هغوی ته د پاکستان حکومت او امنیتی ادارو دومره ازادي ورکړې ده چې هغوی وستنورو مسبونو پر ضد د تشدد پیخي کوي. ځینې وسلواله ډلې یعنی لشکری جنگوي خپخکارا د بریدونو ذمہواری قبول کړي. د لشکری جنگوي مرکزونه خو په پنجاب کې دي خو بیا هم هغوی په بلوچستان کې خفعال دي. دا د حکومت او امنیتی ادارو بالکل ناکامی خي او د سهيلي کم اخکاری چی د دغه وسلوالو ډلو پر ضد به مناسبه کاروي وشي.
ان کے خلاف مناسب کاروائی کی جائے.
دا چی اسلام د فرقائیزو وجنو پاڑا سوائی مذہبی سکولر کے بلائے آزوائی اسلامی تعلیمات کلہم دا دی اجازہ نور کبھی چیو بے گناہ تن دی وجل شی.
اسلام بالکل دا انسان دے قتل اجازت نور کبھی. بالکل قرآن پاک کے کرا خبر آ رہا ہے کہ کچر تچا یو انسان قتل کر لکا اگر ٹول انسانیت قتل کا دے مذہب پہ بنیاد باندھے یا فرقے پہ بنیاد باندھے اس قسم گنجائش نشتا. یو کس تو ہم دا اجازت نشتا جا پخپل دا فیصلہ ہو کی تیرا دا کافر دے یا دا دادے اور دے قتل نہ دا اس گنجائش نشتا.
بلخو د پاکستان د حکمران گند مسلم لیگ نون یو غړی رمیش کمار د حکومت پر اتلون کې امنیتی کړنلارې کې د فرقایز تشدد د مخنیوي پاړه وایي.
دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2012 اور 2013 سال کے درمیان دیکھیے ہیچ شک نشتا چھ 2012 اور 2013 کلنو کی دا مختلف فرقو پر زد تشدد پی خشوی خوص موجودہ حکومت دا داس پی خود مخنوی لپارا کڑن لارا جوڑا کڑی دا دا غمنیتی پالیسی با پورٹول گندیزا غونڈا کی اڑان دی کڑ کی گی دا سی سیمینارونا کول پکار دی چھ ولی فرقائیزا پی خی کی گی ٹول انسانان خویو دی بیاولی دا تقسیم پیدا کل شوی دی.
کیوں یہ ڈویژن جو ہے وہ پیدا کی گئی ہے؟
یاد دی وچ دروان کل د جنوري په میاشت کې په کوټه کې په شیا مسلک هزارګانو د وسلوالو له خوا بریت شوی وو چې پکې د سلوسیات کسان وجل شوی وو.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویش او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو په پاکستان کې د طالبانو د غورځنګ یو غړي د سوات ملال یوسفزای ته په لیکلي خپل خط کې د غیر مسلمه خلکو حواله هم ورکړي دي. لدې معلومیږي چې د سخت دریځ د ملاتړ لپاره هر څه جایز او د روښان فکرای په لور هر ګام ناجایز دی. پر همدې موضوع له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی ایکسپریس ټریبیون یو مقاله خبره کړې ده چې غټي کې زما همکار منور شاه درته وایي.
دی ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې د لیکوال سروپ اعجاز یو مقاله خپره کړې. نوموړی لیکي ملال یوسفزای ته د طالبانو د یو مشر عدنان رشید لخوا د لیکل شوي خط نه ک د لیکونکي نوم او د طالبانو حواله لري کړی شي نو دا اندازه لګول به ډیر ګران شي چې دا خط وسلوالو لیکلی دی. لیکوال وایي د خط کې پاکستان کې روان د لارډ میکالی په نظام تعلیم نیوکې شوي د خپل دلیلونو په حق کې د برټرنډ رسلز حواله ورکړی شوي او د استعماري قوتونو مخالفت شوی دی. د هر څه ته په کتو سره داسې ښکاري چې د جماعت اسلامي مشر منور حسن د تحریک انصاف مشر عمران خان او د مسلم لیگ نواز ګوند شهباز شریف هم که په دې موضوع خط لیکي نو د یو څو خبرونو علاوه به همدغه شان وي. سروپ اعجاز لیکي سخت دریځ خلک وایي ملال یوسفزای یوازې د جنکو د تعلیم خبره ولې کوي. د ډرون حملو استعماري قوتونو خلاف او په برما کې د مسلمانانو لپاره ولې غږ نه پورته کوي، بلکې په افریقا کې د ماشومانو د نړیوالې تودوخه او د سی ان جی د مشکلاتو په اړه هم اواز اوچت کړي. یعنی سخت دریځ وایي چې یاد هر څه وکړي او یاد هیڅ نه کوي. بیا دا چې د علاج لپاره برتانیا ته ولې لاړه او هلته یې د غیر مسلمو ډاکټرانو نه علاج ولې وکړو. د دوی په نظر د دینه خبر دا وی چې په خپل وطن کې ژوند د لاس ورکړی وي. لیکوال وای په ټولنه کې سخت دریزی تر دې حد خوره شوه چې د سلمان تاثیر په وجنه زیاتره خلک غلی پاتې شو، بلخوا د هغه قاتل ممتاز قادری د یو اتل په توګه وړاندې کړی شو او د هغه په کړنه نه یوازې عام خلکو خو ویل بلکې وکیلانو هم د هغه په حق کې ناری وهلې. اوس په داسې معاشره کې به ملګرو ملتونو ته د ملال وینا څه حیثیت ولري؟ د لیکوال په وینا د یوې ټولنې په تعلیم او تربیت کې د تعلیمي نصاب ډیر لوی کردار دی او په نصاب کې نیمګړتیا اوس د سیاسي بحث نه تیره شوې مسله ده. یعنی په دې کارپوهان سلا شوې دي چې د یوې مثبت او فعال ټولنې لپاره په نصاب کې اصلاحات لازمی دي، خو دا به کله کېږي؟ د یوه داسې پوښتنه ده چې څوک یې هم جواب کولو ته تیار نه دي. سروپ اعجاز د دې مقالې په اخر کې لیکي ځینې خلک دا فکر لري چې تعلیمي ادارې ړنګول کیږي نو په داسې حال کې به د تعلیمي نصاب بدلون څه ګټه وکړي، خو د لیکوال په وینا د هغه ورځې انتظار کول هم نه دي پکار چې کله به وسلوال سکولونه ورانول پرېږدي او بیا به نصاب بدلیږي. په کرک کې د ښځو په ازادۍ بندیز لګونکي ناخبره پښتانه او د پنجاب پوهان دا ډول ګامونه د اسلام او روایاتو سره سم ګرځوي، خو په ملګرو ملتونو کې د وینا په وخت ملالې د دې خبرو جواب ډیر په ښه ډول ورکړی دی.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خبرونه
تاندې
هیلی
دلته خوشاله م یو خپم یو خپل وطن پسی ته خوشاله پدې چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اور راوتی موږ جوړ بیرتن دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناست هم ډیر نری نری خزي را مخ کې شوی دی سیاست لا دا ما د پاره ډیر خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هیلی
اوریدونکو د خبرونې نیمای برخې ته راغلی یو د شاهین بونیرینا د خبرونو لنډی زورو.
ستلم شه د دې وخت مهم خبرونه د قومي سلامتۍ لپاره بخنه وړم اوریدونکو د قومي سلامتۍ لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر ډاکټر زلمی رسول سره لیدو کاته کړې دي. د پاکستان د سرکاري میډیا د راپورونو تر مخه په ملاقات کې په افغانستان کې د سولې د پروسې او دواړو هیوادونو ترمنځ په تجارتي اړیکو خبرې اترې شوې دي. په کراچۍ کې په دوه بمی چودنو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي. د میونسپل کمیشنر په ګډون پنځه جوبل دي پولیس چارواکي وایي لومړی چودنه د ښار په عیسانګري سیمه کې د خالی په مخام هغه وخت مخته راغله کله چې د سیمې نه میونسپل کمیشنر متانت علی خان تیرېده. په کوټه کې د پولیسو او ملیشیا ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 23 مشکوک وسلوال نیول شوي دي. د کوټه د پولیسو په خبره د دوی سرتیرو او ملیشیا ځواکونو د خالی ویتور په منځنۍ شپه د کوټه د سریاب په جوګړي کې د کور په کور عملیاتو په ترڅ کې 23 شکمن وسلوال نیول دي او دغه ځای نه وسلاو چودیدونکي توکي هم ترلاسه کړي. د افغانستان په کندهار کې په دوه بمی چودنو کې 15 کسان وژل شوي او درې نور جوبل دي. تر اوسه دغه پیښو پړه چا نه ده منلې. د هند یو عدالت شپږ کسانو ته د عمر قید سزا ورولې چې د روان کال په مارچ کې یو 9 کلنې د سویټزرلینډ سرانه سره ډله ییز جنسي تیری کړی و. دغه ټول کسان چې عمرونه یې د 22 کالو نه تر 30 کالو پورې دي په مدیا پردیش صوبه کې د پیښې نږدې ځایونو سره تعلق لري او د مصر د لسو قانوني او آئیني کارپوهانو یوه ډله نن د اتوار په ورځ د هیواد په اساسي آئین کې د بدلون په اړه خبرې.
لن خبرونه مو د شاهین بنیرین موریدل او ست پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی د ریاض مساخیل ناورو.
نن د اردو ژبو ورسپانو جنگ او آج خپل اداري د بجلی په لوډ شیډنګ او د خیبر پختونخوا په صورتحال لیکلی دي. د کې جنگ ورسپانو وای چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وړاندې ورزو کې د اوبو او بجلی وفاقي وزیر سره ملاقات وکړو. د ملاقات وروسته میډیا سره خبرو کې وفاقي وزیر وای چې د ملک ټولو صوبو ته به یو شان بجلی ورکول کیږي او اوس به خیبر پختونخوا ته د احتجاج ضرورت نه وي او د دې مقصد لپاره د بجلی پیدا کوونکو او تقسیمونکو ادارو نچکاري هم کیدی شي. اداري وای چې د نوي حکومت جوړېدو نو وړاندې مسلم لیگ نن ته د دې خبرې احساس وو چې د بجلی مسله باید د دوی لپاره یو لوی بحران وي او ځکه دوی د دې ختمولو لپاره ډېر په احتیاط سره کار کوي چې پکې د نړیوالو مالیاتي ادارو نه قرض هم اغستل کیږي. خو د حکومتي داوو او اقداماتو تر مخه باید چې دا وخت د سلور نه تر 50 غنټو نه زیات لوډ شیډنګ نه کیدو. خو نن هم د ملک په بازي سیمو کې د اتلس نه تر 60 غنټو پورې لوډ شیډنګ کیږي کم چې د برداشت خبره نه ده. اداري اخره کې وایي چې کله مرکز کې د پیپلز ګوند حکومت تو نو پنجاب به ویل چې ورسره د بجلی په معاملې کې زیاتی کیږي او د پنجاب وزیر اعلی شاباز شریف په مینار پاکستان ډاګه کې د احتجاج په توګه کیمپ لګولې وو. نو ځکه اوس د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم په دغه جوړ مرکز ته خپل پیغام رسوي. باید چې مرکزی حکومت د بجلی د ویش لړکی ولال ټول خندان او بدونوانه لری کړی چې ټول ملک ته یو شان بجلی ورکړي شي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې پیښور مردان ثواب ملکن او د صوبې په بازي نورو سیمو کې منتخب غړو په ګډون یو شمیر کاروباري خلکو ته د کلنګ پرچانی ورلېګل او په دغه معاملات د خیبر پختونخوا د گورنر لخوا نوټس اخستل یقینا چې یو ښه خبره ده. ادارې لیکي چې تیر وختونو کې پسونو خلکو ته د کلنګ پرچانی ورکړل شوې دي او په کلنګ نه ورکولو ترهګرو په درزنونو خلک وجلی چې لوجه د صوبې په خلکو کې سخته یره ترها خوره شوې ده. ادارې اخره کې لیکي چې د دې ډلې پتی لګولو د پاره د منظم منصوبه بندي ضرورت ته او تر دې دمه د قانون نافذونکو ادارو لخوا داسې کوم یو ډله یا د هغې غړي نه دی گرفتار کړی شوی. نو حکومت له پکار دي چې دې کاروایانو مخنیوي د پاره استخباراتي ادارو ته هم هدایت وکړي چې په خلکو نظر وساتي او چې څوک هم په دغه کار کې ککړ وي چې په ضد یې سخت عملیات وکړي شي چې دا شان د بيماري د جرړې ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستان سپریم کورٹ لخوا الیکشن کمیشن او صوبائی حکومت ته د بلدیاتی انتخاباتو کولو لپاره یو ټاکلی نیټه ورکول ښه ګام دی. مقاله لیکي دا د بدقسمتۍ خبره ده چې د دې انتخاباتو په کولو کې د مخکې نه د زیات ځنډه کار اغستل شوی و، او د دې نه هم زیاته اوس د بدقسمتۍ خبره دا ده چې دوه صوبائی حکومتونه پنجاب او سندھ پر دې خبره زور راوړي چې دوی ته د انتخاباتو لپاره اوس هم د نور وخت ضرورت دی. مقاله لیکي سپریم کورٹ د جولای 18 نیټه صوبو ته ورکړي او په دې لړ کې به الیکشن کمیشن د انتخاباتو کولو لپاره مقرره وخت ورکړي. مقاله لیکي دا هم رښتیا خبره ده چې د مقامي ادارو موجودګي دا معلومولو کې مهمه ونډه لرلی شي چې د خلکو ژوند څنګه روان دی. ایکسپریس ٹریبیون لیکي پاکستانیانو لا په دې معامله کې د عدالت د مداخلت نه هیلې لرل پکار دي چې دوی به د هر څه په سمه توګه وکړي او ټولې صوبې به انتخاباتو کولو ته وهڅوي. بلخوا دی اکانومیسټ مجله په یو مقاله کې لیکي چې د روان کال د پیل نه چې کله نیټو خپل عملیات بند کړي په غزنی کې تاوتریخوالی راټیټ شوی دی. د امریکایي ځواکونو یو کمانډان کرنل سټیفن مایکل ویلی دی ډیر خلک دوی ته د ولکا چمونکو په نظر ګوري، خو اوس دا د طالبانو لپاره ډیره ګرانه ده چې اوایي د کافرانو پر ضد جګړه کوي. د مجلې په خبره د افغان ځواکونو په مرګ ژوبلې کې د تیر وختونو پرتله زیاتوالی راغلی، کوم چې دغې زیات رول ښکاره کوي. افغان ځواکونه اوس ځینې اتحادي ملاتړ ترلاسه کوي چې پکې پوځي مرستې شاملې دي، خو د مجلې په خبره په دغو مرستو کې دوی زیاتره د سلا مشورو په شکل کې اخلي. مقاله لیکي ائتلافیان هڅه کوي چې افغانان زیاتې وسلې او ښه ګاډي ترلاسه کړي کومه ته چې ضرورت لري، خو دوی هڅه کوي چې سون مواد او ګولا بارود سپلای کړي، هوایي مرستې ورکړي، ژوبل کسان راوباسي او چاودیدونکي آلات ناکاره کړي. خو د مجلې په وینا د پوز او د نورو کارکوونکو ترمنځ همکاري لا په لومړیو مرحلو کې ده. دی اکانومیسټ مجلې لیکي امریکایان پر دې خبره زور اچوي چې افغانان تیار دي، ځکه دوی د نیم کال راهیسې مشري په غاړه اخیستې. مجلې لیکي وسلوال به لږ ډیر مضبوطه وي او په غزنی کې به د 200 نه لږ زیات وي. مرکزي حکومت تا د دړکونه پرته نور مشکلات نشته. وسلوال زیاتره په چک پوسټونو بریدونه کوي او لوی نقصان ډیر کم کوي. مقاله لیکي راتلونکي کال د نیټو ځواکونو د وتلو نه داسې ښکاري چې افغان امنیتي ځواکونو کار به نور هم تیز شي. دی اکانومیسټ مجله لیکي لویدیځوالو له افغان حکومت سره مرستې جاري ساتلې او د حکومت بچ کېتل په خطره کې نه دی، خو اوس هم وسلوال فعال دي او داسې نه ښکاري چې رک به شي، او دا چرته هم ممکن نشي کېدی چې ترهګري به د سیاسي هڅو او جوړ جاړې بغیر ختم شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو په مصر کې د موقت ولسمشر دفتر ویلي چې موظفه کمیټه به نن خپل کار پیل کړي او یو میاشت وخت ولري چې دغه هیواد پایین کې د اصلاحاتو طرحه وړاندې کړي. د اصلاحاتو دا طرحه به وروسته د یوې پراخې کمیټې لخوا څېړل کیږي او بیا به د اصلاح شویو موادو په اړه د ټول هیواد په کچه په نظر پوښتنه کې رای اخیستل کیږي. په دغه اړه نور د فراه هیواد نه اورو.
دا کمیټه چې د مصر د موقت جمهور رئیس عدلي منصور لخوا ټاکل شوې ده، دا په هنتون د څلور استادانو او شپږو قاضیانو څخه جوړه ده. کمیټه په اساسي قانون کې د تعدیل راوړلو او څیړلو لپاره د 10 ورځې وخت لري او وروسته به یوې بلې لویې 50 کسیزې کمیټې ته چې د مصر د بېلابېلو ټولنو استازیتوب کوي وړاندې کړي. د پلان په مطابق دغه 50 کسیزه ډله 2 میاشتې وخت لري چې د اساسي قانون وروستۍ اصلاح شوې بڼه ترتیب او وروسته به په درس هیواد کې ټول پوښتنې ته وړاندې سي. پخوانی لنجبن اساسي قانون 9 میاشتې وړاندې په یو نظر پوښتنه کې په سلو کې 4 شپېته د اکثریت لخوا تصویب سو، خو د رایې ورکوونکو په جمله کې په سلو کې 3 کسانو پر اساسي قانون انتقاد وکړ او ادعا یې وکړه چې مشروعیت نه لري. اصلاح غوښتونکو د لیبرال ګوند فعالانو د اساسي قانون پر اصلاح سوی بڼه انتقاد وکړ. د هغوی استدلال دا و اخوان المسلمین چې د محمد مرسي اصلي ملاتړ کوونکي وو دغه پروسه یې تر خپل نفوذ لاندې راوستله او د اساسي قانون په اصلاح کې یې د هغوی نظریې نوې پوښتلې. د مصر موقت صدر اعظم حازم البلاوی د شنبې په ورځ له خلکو وغوښتل چې د امن د ټینګښت لپاره اختلافات چې کله کله په تاوتریخوالي بدلیږي او دغه هیواد یې ټوټه کړی دی پای ته ورسوي. ببلاوی د مصر اوسنی وضعیت جګړې ته ورته وګڼي چې مصر یې له امنیتي، سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړی دی. نوموړي له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل:
احنا فی ما یشبه الحرب
موږ جګړې ته ورته یو پړاو کې یو. داسې جګړه نه چې یو څوک پر ما فزیکي برید کوي او زه باید له خپل ځانه دفاع وکړم. دا داسې جګړه ده چې باید په دغه هیواد کې روانې خونړۍ شخړې پای ته ورسوو، بیرته اقتصادي فعالیتونه پیل کړو، د مصر سړکونو ته امن راوړو. موقت صدر اعظم البی بلاوی زیاته کړه که امنیت تامین سي نو اقتصادي فعالیتونه به هم پیل سي. کله چې د وړم کال په پیل کې د مصر پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک چې زیات کلونه پر واک وو له واک څخه ګوښه کړل سو، نو ډېر ژر د مصر د توریزم په سکتور او بهرني پانګونه کې سخت کمښت راغی او اقتصاد له پښو ولوېد. په مصر کې په دې وروستیو اونیو کې د پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي په ملاتړ مظاهرو کې د امنیتي ځواکونو او مظاهره کوونکو ترمنځ سخت شخړو کې ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل سوي دي. اخوان المسلمین د ګوند غړیو په موقت حکومت کې ګډون کول رد کړل. هغوی واک ته د محمد مرسي ستنېدل غواړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د اکانومیست نومې مجلې په یو لیکنه کې ویل شوي، افغان ځواکونه د پخوا په پرتله تکړه شوي او د طالبانو پر ضد جګړه په اغیزناکه توګه پر مخ وړي. خو لیکنه بیا د غزنی ولایت په یادولو سره وایي چې دغلته طالبانو لا هم د افغان او بهرنیو ځواکونو پر وړاندې خپل مقاومت ته دوام ورکړی دی. د دې لیکنې مهم ټکی له ما هارون باچا وري. د اکانومیست مجلې په لیکنه کې د افغانستان د غزنی ولایت یادونه شوې ده او پکې راغلي هلته ناټو ځواکونه تر ډیره د طالبانو پر ضد جګړه کې برخه نه اخلي او د سیمې د امنیت ذمہواري افغان پوځ او پولیسو ته په غاړه کړې ده. د لیکنې تر مخې دا چې افغان ځواکونه د امریکا او متحدانو له مرستو پرته د افغانستان امنیت څنګه کنټرولوي هغه څه دي چې تر 2014 کال وروسته د دې هیواد برخلیک ټاکي. مجله کاږي د غزنی امنیتی حالت لا هم د تسلی وړ نه دی. طالبان له دغه ولایت تیریدونکې د کابل کندهار پر لوی لاره د ګاډو پر کاروانونو حمله کوي، انده چې پرنا ورځ پرې خپلې پوستې سنبالوي. د افغان حکومت عملداری د ولایت له مرکز د باندې په زیاتره سیمو کې کمزورې ده چې پکې د مجلې له وینا سره سم طالبان په خلکو حکومت کوي. د مجلې په لیکنه کې وړاندې راغلي د روان زیږیز کال له پیل راهیسې چې ناټو ځواکونو په غزنی کې د طالبانو پر ضد له جګړې لاس اخیستی دي، په دغه ولایت کې د تاوتریخوالي پیښو کچه ټیټه شوې ده. په لیکنه کې ویل شوي د افغان ځواکونو د تیر نیم کال کارکردګۍ ته په کتنې امریکا ټینګار کوي چې افغانان تیار دي د خپل هیواد امنیت په خپله وساتي. خو په لیکنه کې راغلي چې افغان ځواکونه لا هم په یو شمېر برخو کې مرستو ته اړتیا لري چې وکولی شي د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې جګړه په اغیزناکه توګه پر مخ یوسي. مجله د افغان امنیتی ځواکونو په لیکو کې توکمپالی یا نسلی سوچ او عمل ته هم اشاره کوي او وایي د غزنی ولایت په پولیسو کې د هزاره قوم وګړو ته ځای نه ورکول کیږي، حال دا چې هزارګان د یاد ولایت د نفوسو تقریبا نیمایي برخه جوړوي. د پولیسو په ځانګړو کتو کې بیا پښتنو ته نمایندګي نه ده ورکړل شوې چې د آبادۍ له پلوه په ولایت کې تر ټولو ډیر دي. په لیکنه کې راغلي د غزنی زیاتره خلک د یو ښه ژوند غوښتونکي دي. تیر کال د اندړو ولسوالۍ خلکو د طالبانو پر ضد د دې لپاره چې د دوی ماشومان یې زده کړو ته نه پرېښودل پاڅون وکړل او خپلو کلو یې وشړل. لیکنه زیاتوي طالب وسلوالو لا هم د افغان او بهرنیو ځواکونو پر وړاندې خپل مزاحمت ته دوام ورکړی دی او هیڅ امکان نه لیدل کیږي چې په افغانستان کې روان یغیتوب پرته له کومې سیاسي حل لارې پای ته ورسي. اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع کرک کې ځینو دینی عالمانو پر ځایي ښځو بندیز لګول دی چې له محرم پرته به بازار ته نه ځي. دا اول ځل نه دی بلکې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو قبایلي سیمو کې د علماو لخوا دغه رقم پرېکړې تر دې مخکې هم مخې ته راغلي دي. پښتنه دا ده چې دا ډول فرمانونه یوازې د هیواد په پښتون میشته سیمو کې ولې جاری کړل کیږي؟ زما همکار مجید بابر یې د جواب لټولو هڅه په خپل دې رپورټ کې کړې ده.
د خیبر پختونخوا د تیلو قدرتي ګیس نه ډکې جنوبي سیمې کرک کې د راپورونو له مخه تیرونۍ ځینې ځایي دینی عالمانو د یوې پرېکړې له مخه د یادې سیمې په زنانو بندیز لګولی دی چې بغیر د محرم نه به بازارونو کې د خرید و فروخت لپاره نه ځي. څکه هم مشال لیډیو سره په خبرو کې د کرک ډی پی او عتیق الله وزیر ویلي دي چې یو څو کسانو ته به هیڅکله اجازت ورنه کړي چې د خلکو بنیادي انساني ازادي سلب کړي. خو پښتنه دا ده چې د پښتنو په سیمه کې د مذهب نامه دا ډول خبرې ولې وخت په وخت رامنځته کیږي؟ د ټولنیزو چارو کارپوه او لیکوال خادم حسین یې دا سبب ګڼي.
د پښتنو په سیمه په خصوصي حواله او پاکستان کې دننه په نورو سیمو په عمومي حواله د تعلیم په ذریعه، د میډیا په ذریعه، خاص قسمه مذهبي شناخت د ریاست تور کولو د هغې د وجې نه چې کوم د مذهب هغه سختګري ده نقطه نظر چې هغه د ناستې پاتې سره تعلق ساتي، د کړو وړو سره تعلق ساتي، مقامي کلتور سره تعلق ساتي، ایون سا اخیستو سره تعلق ساتي، ناستې پاتې خبرو ټولو سره تعلق ساتي. دغه ټول چیزونه د مذهبي کولو یو مسلسل کوشش وکړو. اوس په سما چې ته د هر څیز باره کې رایه ورکولی شي، خو د مذهب سره تړلي څیز باره کې رایه نشي ورکولی.
د مذهب په نامه وخت په وخت د دا ډول پرېکړو په اړه د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن د خیبر پښتونخوا مشر او پخوانی جج شیر محمد خان وایي چې دا ډېره د حیرانتیا خبره ده چې دا ډول قضیه یوازې په پښتون میشته سیمو کې رامنځته کیږي، او زیاتوي چې دا ډول پرېکړې د بنیادي بشري حقونو نه د سرغړونې په زمره کې راځي.
دا خو د بشریت او د انسانیت د هغه حقوقو خلاف ورزي ده چې کوم الله تعالی کوم د ملک عین او قانون مدې چې هغه خلکو ته ورکړي دي. هر انسان چې دی هغه له خپلې فطرتن بعضې وخت کې مدې چې داسې حقونه ورکړي دي چې هغې کې د هغه د ساه حق دی، د هغه د خبرې کولو حق دی، د هغه د رایې حق دی، د هغه د مذهب حق دی، د هغه دا ټولې خبرې. خو موږ د بد مرغه په یو منصوبې سره، یو منظمې سازش سره د پښتنو خاوره داسې طرف ته یعنی دیکه کولی کېږي چې هغه د انسانیت نه هم پرېوتې ده، د اخلاقو نه هم پرېوتې ده، او د بشري حقوقو نه هم پرېوتې ده.
بلخوا د پېښور های کورټ وکیل شهاب الدین خټک چې خپله هم د کرک ضلع سره تعلق لري وایي چې دا ډول پرېکړې یو قانوني جرم هم دی.
یو طرف ته کریمینل انټیمیډیشن ده چې 506 پی پی سی لاندې یو جرم ده، او دې کې 7 سال پورې سزا ده. یعنی څوک چا ته دمکی ورکول چې هغه به داسې کوي او داسې بنه کوي او په دې دغې خلاف به کاروایي کوي. داسې په چې کوم د دهشتګردۍ قانون ده په هغه کې هم دا جرم ده. خپل سیاسي یا مذهبي نظریې لپاره د دمکۍ یا د طاقت استعمال چې کوم ده دا
د کرک ضلع نه د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې غړی او د وزیر اعلی پرویز خټک خصوصي مشیر ملک قاسم خان خټک که څه هم د دا ډول راپورونو د وجود نه انکار وکړو، خو زیاته یې کړه
د حکومت رډ به حوالولو لپاره چې موږ په څومره اقدام کېدای شي موږ به ضرور کوو. انشاءالله موږ خپله شریعت وړه خلک یو، موږ د اداره خلک یو. کرک ضلع خو په دین کې ډېره مشهور داسې کس قسم ته خبره نشته چې هغه به د کرک
د های کورټ وکیل شهاب خټک وایي چې په کرک کې آباده د خټکو قبیله او عمومي ټولنه که څه هم په سماجي توګه مذهبي ده، خو د ده په وینا سخت دریزه نه ده.
د مجید بابر رپورٹ مو اوریدو. اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې روان د بجلی لوډ شیډنګ د صوبې د عام ولس نه علاوه د غلط کاروباري طبقه هم ډیره اغیزمنه کړې ده. د صوبې کاروباري خلک وایي د بجلی نشتوالی ترې روزګارونه پاتې کړي او سخت تاوانونه کړي دي. شبیر جان پر لپی خبره رپورٹ لري.
یو خوا که خراب امنیت نه خیبر پختونخوا معیشت خراب کړی دی، نو بلخوا په صوبه کې د ډیر زیات لوډ شیډنګ له وجې دغه معیشت نور هم اغیزمن شوی دی چې له وجې د صوبې بیلابیل برخو کې غټې کارخانې هم په ټپ ولاړ دي او واړه صنعتونه هم اغیزمن شوی دي، او زیاتره قصبګرو او هنرمندانو متبادل روزګارونه شروع کړي دي. د چارسدې ضلع سپلای چې نه یوازې په خیبر پختونخوا کې بلکې په ټول ملک کې خلک خوښوي. کاروباریان یې وایي چې د بجلی د نشوالي له وجې ډیر تاواني شوي دي، او زیاتره چمیارانو اوس متبادل روزګارونه شروع کړی دي. د چارسدې ضلع د سپلو کارکوونکي جنزیب خان وایي
دا لوډ شیډنګ دومره مسالې پیدا کړي دي چې زمونږ آمدن د سلو نه 500 روپو راوستې دي. دا غي وجه دار چې زمونږ څومره کاروبار کیږي نو هغه په بجلی کیږي، لکه اوس مثلا زمونږ آمدن خود سره نشته. دا غي وجه دار چې بجلی نشته نو کار نه کیږي، لکه غونډه سپلای ما جوړه کړې ده، یو چڼیا پکې نه دی تیار، سپلای نه ده جوړه. موږ خو چې سار راشو نو موږ په دې ذهن نه راځو چې موږ به څه وګټو. که دغه بجلی موږ سوا نو زمونږ په خپل کار دومره کاري چې لکه مثلا زمونږ د دې دکان نه زمونږ د کارخانې غونډه پروګرام وزي.
دوی دا هم ویل چې په ټوله ضلعه کې د درې زور نه سیوا سپلای جوړونکي دکانونه دي، خو ولې د دوی زیاتره ملګري اوس په کاروبارونو پرېښودو مجبور شوي دي او نور روزګارونه یې شروع کړي دي.
یاره زما په یقین چې زه غونډې سواله مان 3500 دغه مطلب سړی روبه والو اتمانځي به والو مرګي به والو، او په دې هر دکان کې د سلورو نواله تر دا تو کسانو پورې کاریګر شته. زمنګ برته داسې دکاندار خو مې زمنګ دې مارکیټ مخه دې د پروټو گاډي لګولې دي. داسې دکاندار برته خو مې هغه چینچان چلی نو وزین دغه وجه د نوس مطلب دار چې زبر کوم زمانه کاریګر پاسي واغه ماخام درې سو سلور سو نشي ګټلې او هغه ته درې سلور سو ضرورت دی یا به مطلب چینچی چلې یا به اور خرڅې سب بازار کې سلب جب بزان روانه
ولی هم په دې خلک چې کله مونږ د سند صوبای وزیر بخبیدار خان نه پښتنه وکړه نو هغه مشال لیړو ته وویل چې د دوی حکومت اوس په صوبه کې د بجلی په بحران قابو موندلو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي
اوس مونږ د ګیا په انرژي پاور باندې مطلب دار چې مونږ خو پر زور لګول مطلب دار چې کوم کینل زموږ سره مته دا غي سره مو مخامخ شو په هغه باندې زموږ سره مته چې یو پی سی 1 جوړ دی په چترال هغه 14800 کیلووات بی جی به غیر د ټایم جوړیږي هلته ګریویټی فلو دونه ده دغه شان په پنج کوړو جوړیږي دغه شان په سواد کالام باندې جوړیږي مونږ ته لږ ډیر مطلب دار چې وسایل پکار دي
یادونه ول دا چې بجلی د کمی د وجه د خیبر پښتونخوا ګڼ شمیر لوی او وړی کارخانه د وخت بندي چې له وجه په زرګو خلک بے روزگار شوی هم دی شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
اوس ورزو د افغانستان کونړ ولایت اوریدونکو دغلته د پولیو ضد کمپاین په ورستی بهیر کې تر 4000 پورې ماشومان له وکسینو محروم شوي چې دغه ولایت د روغتیايي چارواکي لامل په سیمه کې نامنی ګڼي په دې اړه نور له جلال آباد د باز محمد عابد په ریپورت کې
د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسد الله فضلی وایي چې پلرو پرتو ولسوالیو کې د نامنۍ او وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله په زرګونه تنه ماشومان په تیر درې ورځني کمپاین کې د پولیو په ضد د واکسینو لساس کو بې برخې شوي دي
په دې کمپاین کې زموږ د تعداد 4200 ورسېد چې هغه لدا د پچپ دره کې یو تشویش او یو ویره و هم په نورستان علاقه باندې عملیات شروع او هلته طالبانو په دې یو ممانعت کړی دی قسمه ټولنه نو زمونږ کوریج هلته د 5200 په ځای باندې 4500 شوي دي د 1200 ماشومان تعداد په دې کې اضافه شوی چې 4200
بل خوا ځایي خلک وایي چې په داسې سیمو کې هم ماشومان د واکسین لساسکو څخه پاتې شوي چې خلک یې په ډېرې علاقمندۍ سره غواړي چې ماشومان یې د پولیو په ضد واکسین شي
دلته زمونږ سیمې ته بیخي د واکسینو کمپاینران او دغه واکسیناتوران بیخي ناراضي که چیرې دوی مونږ سره اړیکه ونیسي او راشي دلته مونږ به ورته زمینه مساعده کړو څو زمونږ ماشومان واکسین کړي او دغه د فلج ناروغۍ مخنیوی په ټول افغانستان کې وشي
د کونړ مرستیال والی محمد نبی احمدی وایي چې له قومي مشرانو سره یې سلا کړي تر څو په دې وتوانېږي چې کلیوالو سیمو ته د روغتیايي کارکوونکو د تګ په لاره کې خندونه لمنځه یوسي
ټولنیز شوراګانو سره مونږ تفاهم کړی دی په دې رابطه باندې تر څو پورې مونږ د هغوی په مټ وکولای شو هغه ماشومان هغه زمونږ راتلونکي نسلونه چې په لرو دوردستو متکو قرار لري د دغو خلکو د مشرانو متنفذینو د علمای کرام په واسطه باندې انشاءالله هغوی ته رسیدګي شویم ده او په راتلونکي کې به انشاءالله په مکمل ډول باندې هغه ته رسیدګي وشي او دغه ستونزه مشکل چې فعلا لپاره موجود ده انشاءالله دا به حل شي
بلخوا طالب وین زبیولا مجاهد بیا وایي چې دوی کله هم د پولیو په ضد د واکسینو د اجرا په برخه کې خندونه نه دي ایجاد کړي ځایي اوسیدونکي اندېښنه لري چې که ماشومان هم داسې د پولیو په ضد د واکسینو لساسکو محروم پاتې شي نو ډېری هغه به یې د ګزن په ناروغۍ اخته شي او د ټولنې په اوږو به بار شي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي
سلام علیکم
وعلیکم السلام
اشنا ولی خپناستی
یار نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شي
نو دې کې د خپکی دوسه خبره ده اوسې واوره کنه
عجيبه خبره کوي سړیا اوسې څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
و ساده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
ښه چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com
اوریدونکو د روژې مبارک میاشت ده نو راځي چې دغه عبادت د آداب او فضایل په اړه د ډاکټر میراج الاسلام چې یو دینی عالم دی خبرې واورو
بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم روژه
ته په عربی کې سوم یا سیام وی. د دې بنیادی معنا ځان رای سرول، او د دې مقصد دا دی چې د الله د رضا د پاره سړی په دې میاشت کې د سبا را ختونه تر نور پریوتو پورې سړی د جایز خواهشاتو نه، د خوراک نه، او د نورو حلالو کارونو نه د الله د رضا د پاره ځان بچ کړي. دې ته روژه مونږ وایو. دا روژه یوازې زموږ شریعت کې نه ده، دا پخوانی شریعتونو کې هم روژه وه. قرآن کې الله پاک وایي چې دا ستاسو نه وړاندې خلکو باندې روژه فرض وه. نو په دې وجه مونږ ته په نورو دینونو کې، یعنی په عیسائیت کې، یهودیت کې، ایون هندو مت کې، د ټولو کې مونږ ته د روژې تصور ملایږي. د دې فضیلت دا دی، بنیادی طور د کائنات ته د قانون ضرورت وو، او زمونږ عقیده دا ده چې انسان د دې جوګه نه دی چې د قانون جوړ کړی شي. ځکه چې مونږ زبې اوسو وجوهات وایم، یو خدای ته چې زمونږ علم ناقص دی. مونږ که یو سړی په یو ژبه کې پی ایچ ډی یو ډېر ایکسپرت وي، خو په بله ژبه کې ماشوم وي، دا علم نقصان دی. بل دا چې ما ته پته نشته د ځان د وجود د خپل ډیټیلز نه هم خبر، ما ته دا پته نشته چې سبب څه کیږي. په دې وجه انسان چې کوم قانون جوړ کړي ترمیمات کوي. بل دا چې انسان کې متضاد صفات دي، دوستی شته، دشمنی شته، بزدلی شته، شجاعت هم شته، او دا صفات په مینځ لار باندې په عدل په دې کې ډېر ګران دی. په دې وجه چې انسان کله قانون جوړي نو ضرور انسان به ځان ته ترخزوي. هر یو ضرور انسان چې قانون جوړي هغه به ځان ته ترخزوي. دا د دنیا اصول دی. کمزوري پکې لړ شي، بل خپل پردی پکې وي. اوس بالفرض که د چا رشتہ دار غلو کې هغه باندې پردا شي، که غلط کار وکړي، او چې چا سره نه لګي، که دغه نه معمولی خطا وشي، هغه به ایکسپلویټ کړي. په دې وجه انسان قانون جوړول نه شي. نو د دې مقصد لپاره الله پاک وحی راولېږله د برنا، او دا وحی اخیری شکل کې د قران په صورت کې راغله. د دې روزي ټول فضیلت د قران په وجه ده، او دا حقیقت په قران کې الله پاک فرمایي د رمضان میاشت هغه ده په کومه کې چې قران نازل شوی دی. نو بیا هغه ليله القدر چې کومه اهمیت ته هغه هم په دې وجه ده چې هغه یو شپه کې هغه قران مجید یو خو الله پاک لومړنی اسمان ترولې کې یو روایت ده هغه مکمل شو. بیا هم په دې شپه کې هغه پروسس شروع شو، دنیا ته نزول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رااله. نو کی دا بل رمضان اصل کی دا پخوانه دا 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 عربو نمونه دی د میاشتو نو رمز گرمه ته وی. دا بچته گرمه کی دا میاشت راتله، لکن نو سبا چې اتفاقا بیا راغله دا نو دی ته رمضان وی. نو د رمضان فضیلت دا دی چې د قران په وجه باندې دی، او قران اخیری قانون دی د الله پاک د طرف نه د انسانیت ته هدایت لپاره. قران د الله قانون هغه زمونږ نه هیر دی. مونږ صرف چې خولې ته کورې چولی په دې باندې خوشاله یو. حالانکه احادیث کې راځي چې یو سړی د منهیاتو نه مننه شي، د حرامو نه مننه شي، او حلال یعنی کم کارونه چې الله پاک ریکمند کړي هغه شروع نه کړي، نو فلیس لله ان یضع طعامه و شرابه. نو خدای پاک ته هیڅ ضرورت نشته که د خپل خوراک سکاک بند کړي. نو دې سره ډېر فرق راځي نه. او همدغه وجه ده چې زمونږ د عبادت په ځای د عادت شول شوی دی. د روژې عام ولس ته دا سبق دی چې کله خېټه وږي شي کنه، او د استطاعت وجود سړی خپل خېټه وږي، ځان باندې کنټرول کړي، دې سره صبر برداشت راځي. لعلکم تتقون، د دې لپاره چې کوم الفاظ په قرآن مجید کې راغلي دي، هغه دا دی چې تاسو تقوا اختیار کړئ. اوس تقوا څه ته وایي؟ مونږ د تقوا په مطلب نه پوهیږو. تقوا په پښتو کې خو یو ساده معنا ده، دا د وقایت نه دا لفظ وته دی. وقایه ویل شي پروټیکشن ته، ځان بچ کول، او وقایه ویل شي یو پردې ته، لکه شیلډ غونده کې چې ستا او د دوزخ په منځ کې، ستا د ګناونو په منځ کې یو پرده جوړ شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیسې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د خبرونې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. د شاهین بونیرینا یو وار بیا د خبرونو لنډی زور.
ستړي مشه ده دې وخت مهم خبرونه. د قومي سلامتۍ لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په کابل کې د افغانستان د بارونو چارو د وزیر ډاکټر زلمی رسول سره لیده کاته کړې دي. د پاکستان د سرکاري میډیا د راپورونو تر مخه په ملاقات کې په افغانستان کې د سولې د پروسې او دواړو هیوادونو ترمنځ په تجارتي اړیکو خبرې اترې شوې دي. په کراچۍ کې په دوه بمي چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او د میونسپل کمیشنر په ګډون پنځه نور ژوبل دي. پولیس چارواکي وایي لومړی چاودنه د ښار په عیسانګري سیمه کې د خالی په مقام هغه وخت مخته راغله کله چې د سیمې نه میونسپل کمیشنر متانت علي خان تېرېده. په کوټه کې د پولیسو او ملیشیا ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 23 مشکوک وسلوال نیول شوي دي. د کوټه د پولیسو په خبره دوی سرتیرو او ملیشیا ځواکونو د خالی اتوار په منځنۍ شپه د کوټه د سریاب په جیو کلی کې د کور په کور عملیاتو په ترڅ کې 23 شکمن وسلوال نیولي او له دغه ځایه وسله او چاودیدونکي توکي هم ترلاسه کړي دي. د افغانستان په کندهار کې په 2 بمي چاودنو کې 15 کسان وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق وایي تر مخام په یو موټر کې په یو موټر د سړک غاړې په بمی چاودنه کې 2 کسان ووژل شو، 3 نور ژوبل شو. د هند یو عدالت شپږ هغه کسانو ته د عمر قید سزا ورولې چې د روان کال په مارچ کې یو 39 کلن د سویټزرلینډ سرانۍ سره ډله ییز جنسي تیری کړی و. دغه ټول کسان چې عمرونه یې د 22 کالونو تر 150 کالو پورې دي په مدیا پردیش صوبه کې د پیښې نږدې ځایونو سره تړاو لري. د مصر د لسو قانوني او آئینی کارپوهانو یوه ډله نن د اتوار په ورځ د دغه هیواد په اساسي آئین کې د بدلون په اړه خبرې کوي. د جولای په 3 نیټه د فوج لخوا د محمد مرسی د لري کېدو وروسته آئین ځنډول شوی دی. او د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي د فلسطین سره د خبرو بیا پیلول د دوی لپاره ستراتیژیکي اهمیت لري.
اوریدونکو د خبرونو لدې رنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه سات خبرونه پای ته رسیدې. تاسو په هم دغه سپو د ډیوا ریډیو خبرونه موري او ما هارون بچا زما همکار شاهین بنيري او زما تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه ترکې د الله پامان.